السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه ووري 19 پروګرامونه ټولنه او سخت دریزی او د سولې په لورم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اوریدوم همکار بشیر غوخې درته وړاندې کوي
لمړی د خبرونو سرټکی د امریکا مرستیال د بهرنو چارو وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته رسیدلی ده هغه پرون کابل ته ورغلی و نن د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی دی او افغان حکومت وایي طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي خو هغوی ته د امن سیمې نشي ورکولی د خبرونو تفصیل د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا مرستیال بهرنو چارو وزیر الیس ویلز کابل ته تر پرونی سفر وروسته اسلام آباد ته تللی ده هغه به نن د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره د ترګرۍ په مبارزې او افغانستان پر امنیت خبرې کوي رویټرز خبری اژانس د هغې په حواله ویلي چې نوموړی پرون په کابل کې د افغان چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال ویلي چې له افغانستانه بهر اوسیدونکي طالبان مشران د سولې د خبرو په پیل کې خنډ دي ویلز زیاته کړې چې د وسلوالو طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه ویل د منلو وړ نه دی او پکار ده چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي په کابل کې د امریکای سفارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې الیس ویلز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر د بهرنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د سولې شورا د مشر کریم خلیلی سره کتلی دي نن د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګوزن ضد یا پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی په پېښور کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر عاطف الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي هغو ځایونو کې ماشومانو ته د مزدورۍ ضد دا ویکسین ورکړي چې پخوا په کې امنیت ښه نه بلل شوی و
دا کمپین چې کوم د نن نه سٹارټ کیږي دا په نه های ریسک چې کوم زموږ ډیسټریکټ سی پاغي کې پېښور دی نو شهرا چرسدا مردان هم د سنټرل ریجنز کې دي او هغه نه علاوه چې کوم زموږ صدر ډیسټریکټ سی ټانګ بنو کرک ڈی ای خان او لکی مروت دي ټوټل تقریبا زموږ 27 لاکھ ماشومان چې کوم د 15 کالونو لاندې دي دا زموږ ټارګټ
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې وزنی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس او د غرنس پکې لا هم شته دي د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری ویلی د راتلونکو عامه انتخاباتو په محل د صوبې 15% برخې حساسه ګرځول شوې او حکومت ورته ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي نو موړي پرون د کوچلاغ د روغتون د دورې په وخت له مشال رډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حکومت یې د پرمنا رڼو او آزادو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی په پاکستان کې راتلونکي عامه ټاکنې د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي پرون د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د سند صوبایي حکومت د هغه حکم خلاف مظاهره وکړه چې پکې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر روانوار کور سب جیل ګرځول شوی دی د وژل شوي نقیب مسعود پلار په سند های کورټ کې د پخوانی پولیس افسر روانوار ته د ورکړل شوي پروتوکول په ضد درخواست ورکړی چې اورېدنه یې نن کېږي نقیب مسعود په جنوري میاشت کې د کراچي پولیسو د ترګرې په تور ژلې و خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بیګونه و د پښتون ژغورنې غورځنګ له دغه پېښې وروسته جوړ شو چې د نقیب مسعود کورنۍ لپاره د انصاف ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري تاسې خبرونه له مشال رېډیو واورئ د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي چې حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره تیار دی خو هغوی ته د امن سیمو برابرول نه مني نوموړی پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند په محل ځینې دغسې وړاندیزونه راغلي وو دی وایي د امن سیمو برابرولو وړاندیز له یوې خوا وړاندې شوی و خو دا نظر د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره هیڅ اړخ نه لګی زموږ د حکومت نظر هم دا دی چې ټول افغانستان د هغو خلکو لپاره د امن سیمه ده چې غواړي په سوله او آرام کې ژوند وکړي تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې طالبان سره په هر ځای او هر وخت کې خبرو ته تیار دی خو طالبانو د هغه د وړاندیز په ځواب کې د جګړې دوامداره ساتلو خبره کړې ده د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر نور لسو ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي برید پرون مازګر د مخابراتو چوک ته څیرمه په ملنګ جان واټ کې وشو. د ننګرهار ولایت د والي وینا ته ولا خو ګڼي پرون مشال ریډیو ته ویل په مړو ژوبلو کې زیاتره سیکان دي. د دې برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسن روحانی د هفته د غربي یورپ په سفر زیغه په داسې مهال د دوره کې چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لا هم غیر یقیني حالت دی. روحانی به استریا او سویټزرلند ته لاړ شي. دا تر هغې وروسته ده چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه اټومي تړون څخه ووت او په ایران یې د اقتصادي بندیزونو د بیرته لګولو وویل. د جرمنی د کورنو چارو وزیر هورست سیهوفر د دغه هیواد د چانسلر انګلا مرکل سره د کډوالو او مهاجرت د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروسته استعفا وړاندیز کړی دی. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای وایي سیهوفر لا هم خپل استعفا په رسمي توګه نه ده جمع کړې. د کورنو چارو وزیر د خپل استعفا ورکولو د وړاندیز د خبر پخلی کړی دی. اوس هم د لوبو خبرونه. نن د زیمبابوې په هراره کې پاکستان د استرالیا سره په شل اووریزه کرکټ لوبه کې همدا مهال سیالي کوي. تر دا مهاله د پاکستان ټیم په 13.4 اوورونو کې 9.5 رنزونه کړي دي، منډې جوړ کړي دي او شپږ کسان یې اوړتي. پرون د پاکستان ټیم زیمبابوې ټیم ته د دغه لوبو په سیریز کې په لومړي میچ کې شکست ورکړی وو. د فوټبال په نړیوال کپ لوبو کې پرون روس، سپین او کرویشیا ډنمارک ته ماتې ورکړه. په دواړو میچونو کې یو ټیم هم په ټاکلي وخت کې لوبه ونه ګټله، نو ځکه د لوبو د ګټلو فیصله په پینلټي وشوه. روس، یوروګوای، کرویشیا او فرانس د سګنی ورلډ کپ کوارټر فاینل ته لا ور د مخه رسېدلي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د پیسو بیا د موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.3 روپۍ 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ 40 پیسې او په 3.40 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او یا پیسې او په 2.40 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او دارنګ به په کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، بنو کې 15.5 او 6.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پرمانه خبرونه کې به وره د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز پاکستان ته رسیدلې ده. په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 19 ته رسیدلې. افغان ولسمشر وایي
تلویک کالا جنگ بست، ما تا جنگ په میراث ورسید، اما وجیبه داده چه دا جنگ پایته ورسو.
د پښتون شورنې تحریک غړو د سند حکومت د اغه حکم خلاف مظاهره کړي چې پکې د پولیسو پخانی افسر راو انوار کور زیلی جیل ګرځول شوی دی. اونیس پروگرام د سولې پلور کې با په افغانستان کې د سولې لپاره د خیمو کاروان حال ووره.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي، د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي.
او د نور رپورټونو ترڅنګ اونیس پروگرام ټولنه او سخدریزي هم د خبرونې برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې امریکا وای د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د ستولي وړاندیز ته مثبت جواب نه ویل د منلو وړ نه دی او پکار دی چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. د خبرې د جنوبي او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د کابل د ناڅاپي سفر په وخت کړي دي. نوموړي بیګا اسلام آباد ته رسیدلی د اوتمه ده چې هغه به نن د پاکستاني چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان تفصیل زموږ همکار منور شاه سره لږ شیبه وړاندې شریک کړي او راسي چې ورته وکړو.
د امریکا سفارت کې د یو یان پوښتنه کړې و چې دا اسلام آباد ته رسیدلی ده او که څنګه. نو ویان و چې دا تیر ماخام دا اسلام آباد ته راغلی و او په پام کې ده چې د دې غونډې ملاقاتونه په اسلام آباد کې نن پاکستانی چارواکو سره وشي. د کابل سفر نه وروسته بالکل دا اسلام آباد ته راغلی
ده.
البته د غونډو په اړه باندې اوسه پولیس جزئیات نشته چې شو شوي دي او څنګه خو اسلام آباد کې موجود.
طاهر خان صاحب، الیس ویلز په کابل کې پرون ویلي دي چې پاکستان دې د افغانستان د سولې او د روغ جوړې خبرې اترې هغه کې د خپل رول ولوبي. نو څه فکر کوي چې دا هغه د پخوا په سیر د فشار په معنا دا خبره کنه د همکارۍ یو غوښتنه ده؟
یو څو مهمه خبرې دي په دې کې. یو دا چې الیسویل چې پاکستان ته کله هم راغلی ده او بیا دلته موږ چا سره چې دي ملاقاتونه ځینې خلکو سره وشي او هغوی نه تاسو کې چې دا لکه ولې و ډېر زر او زیات پاکستان ته سفرونه کوي. دا ګور په دې کال کې تدریج دریم سفر دی. دا په اپریل کې راغلی و یا دا غیر مخکې په جنوري کې راغلی و. نو د دې سفر هغه بنیادی مقاصد اهداف کوم پاکستانی چارواکو سره وي هم دغه ټکی دی تاسو اشاره وکړه چې افغانستان کې په سوله کې د پاکستان رول هغه پاکستان او بلدا چې کله په اپریل کې راغلی و نو دلته بیا چې حکومت ویلو چې فبروري کې کوم د کابل پروسې هغه کانفرنس په کابل کې شوی و او پاکستان ملاتړ کړی و. نو لسول د پاکستانی مشرانو نه غوښتل چې تاسو وعده خپل کړی دا دغه حمایت او ملاتړ هم کړی دی اوس به چې هغه کې تاسو نور همکاري هغه وکړي. یا د دې سفر وړاندې چې کله کابل کې پرون خبرې کړې دي تاسو چې اول ذکر موکو نو د دې خبرو بنیادی مقصد به هم دغه وی چې څنګه پاکستان هغه رول مخترا چې هغه اشاره چې تیر ورځ د پاکستان هم خوانه خص په یو ځای کې چې لیکن دای وو چې کوم د طالبانو مشران بهر دي هغه د دې په نظر هغه یو مشکل دی او هغه اصول کې یا په مذاکراتو کې دغه اشاره وا. نو او بیا تاګیرن د پاکستان یو وړي بیا کړل چې دین هغه طاری چې پاکستان ګامونه نخلي. نو د دې سفر بنیادی مقصد هم دغه دی چې یو خدا او بل بیا چې کوم ستراتیجی تیر کال په اگست کې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و دا غي عملی کېدل ځکه چې په هغه کې ډونلډ ټرمپ د پاکستان ذکروم کړی و د پاکستان یې ګلیم کړی و. نو دغه عمره جایزه بیا د خپل پاکستانی مشرانو ته وکړي شي چې اسلام آباد کې دا چا سره ویني او بیا په خبرو کې سمخه ترازی. لیکن بنیادی هدف او خپل د امکان شته انتخابات را روان دي په دې میاشت کې او پاکستان کې دا وړه انتخاباتو په اړه باندې ډیر زیات دا مخالف ځنی د ځنی مشرانو سیاسي مشرانو لخوا ګیلی دي شکایتونه دي. نو دا څه ممکن وي چې په دغه موضوع باندې خبر وشي بیا د پاکستان هغه نوم چې شامل شوی دی د ترګره د مالی مرستو په هغه نوملړ کې په هغه فهرست کې لیست کې کیدی شي پاکستان هغه باندې مو سره خپل نظر شریک.
تاسو زم د همکار طاهر خان اوریدل چې الیس ویلز چې د امریکا د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره مرستیال وزیر ده هغه بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده او تمه ده چې نن به له پاکستانی چارواکو سره ملاقات نه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15155.
په جلال آباد کې په پرونی سانمرګ برید کې د بشل شو کسانو شمیره 19 رسیدلې ده. په دې برید کې یو شمیر نور کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې په ژوبلو او وژلو کې زیات شمیر د سکانو دی. د برید په داسې مهال شوی دی چې افغان ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته ورغلی ولته د یو زر بسترو د روغتون بنیاد کې خوده په جلال آباد ښار کې نارسمي کورونو ته د اسنادو د ورکولو بهیر پیل کړ. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار نورو.
دا ځن وژن کې برید د یک شنبه پورز مازیګر مهال د جلال آباد ښار لومړی ناحیه اړوند مخابراتو سلورلاري ته سیرم ملنګ جان واټ کې تر سره شو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی د یکشن به پورز نا وخت مشال رادیو ته ویل چې پمړو او ژوبلو کې د سیکانو شمیره زیاته ده. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال غلام سنایی ستانگزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې سیکان ولسمشر سره د ملاقات لپاره شاهي ماڼۍ ته تلل چې د برید ښکار شول.
د اهل غنود مشران دي کې چې غوښتل چې له رئیس جمهور سره ملاقات وکړي کله چې دې منطقې ته رسیږي دوی انتجار کوي.
خو د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې دوی سره په ایجنډا کې ولسمشر سره د سیکانو لیدنه شامل نه وه. په جلال آباد کې د مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ وایي چې په برید کې د دوی د سیک مذهب یو شمیر مشران چې له کابل راغلي ول مړه او ژوبل شوي دي. د جلال آباد د برید ذمواري لا چا نه ده منلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د جلال آباد د شاهي ماڼۍ په تالار کې ولسته د وینا پر مهال د ملي اردو ستاینه وکړه چې داعش وسلوال ډلې ځپلې ده، البته پر پولیسو یې نیوکه وکړه چې د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې نه دي بریالي شوي.
تلویخ کالا جنگ بست، ما ته جنگ په میراث ورسی، اما وجیبه داده چې دا جنگ پای ته ورسو. ملي اردو نه مننه، دایشم خو ټکو عملیاتونم خدي، اما پولیس په ننګرهار کې بریالی نه دتو.
اشرف غنی د ننګرهار په سفر کې د یو زربستریز روغتون د بنسټ ډبره کې خوده، د جلال آباد ښار نارسمي کورونو ته د اسناد ورکولو بهیر پیل کړ، او د ننګرهار ولایت د بیلابیلو قومونو او استازو ستونزې واورېدې او ورسره خبرې یې وکړې. ویل کېږي چې ولسمشر غنی نن هم په جلال آباد کې پاتې کېږي او د بیلابیلو ولسوالیو له خلکو سره به لیدنې کتنې ولري او د هغوی ستونزې به واوري.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورته د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پولیو سیدرې رسنۍ مهم پیل شوې دي. چارواکي وایي دا کمپاین به د کویټې په شمول د سبې په نهو ضلعو کې کیږي. پکې به نږدې 12,00,000 ماشومانو ته د یاد رنس د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې مهم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان نگران علا وزیر علاءالدین مری ویلی دی چې حکومت راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال د صوبې و لویه برخه حساسه ګرځولې ده، او په دغه سیمو کې د انتخاباتو پر مهال د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو پلان ترتیب کړی دی. نوموړي د خبره 13 ورځ د کوشلاغ د روغتون پر مهال د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. علا وزیر اول چې د نگران حکومت لو ذمہداری راتلونکو انتخابات په امنیت سره و پای ته رسول، او د اقتدار واک و اختیار و ټاکل سیوی سیاستوالانو ته اړول دي.
لائن آرڈر کے لیے تقریبا ڈیلی بیسس
د بلوچستان علا وزیر علاءالدین مری وای چې په صوبه کې د امنیت په باب هر ورځ یا بیا یو ورځ نه بل ورځ د جګپوړو چارواکو سره غونډه کوم، او د دوی سره په انتخابات کې و برخه اخیستونکو ټولو امیدوارانو ته د سیکیورټي ورکولو پر پلان کار روان دی. که څه هم د دوی سره نفری محدود ده، خو د دې ترڅنګ غټ ملاتړ د فوج ور سره دی. څوک چې به د انتخابات په ورځ کې موږ سره وی هاو ار ډول مرسته به کوي. علا وزیر زیاته کړه چې په انتخاباتو کې دا ځل زیات امیدواران ولاړ دي، چې وشه خبره ده، خو د ټولو تحفظ یقیني ګرځول د حکومت لپاره د یو لوی چیلنج څخه کم نه دی. د بپشتنې په جواب کې علاءالدین مری دا هم وویل چې د صوبې په 50% برخو کې د پولینګ ځایونه اساسه ګرځول شوي دي، او نږدې 40% علاقې داسې دي چې هلته خطر نور هم زیات دی.
تقریبا هماره 35% جو پولینګ سټیشن.
علاءالدین مری وایي چې فوج لاله مخه په دغه ډول حساسو مقاماتو موږ سره کومک روان کړی دی، او بیا په خاصه توګه د انتخابات پر مهال به د فوج ځانګړې توجه غواړو، لکه اواران او ځینو ټول سیمې چیرې چې اوس هم ځینې مشکلات شته، خو دا مشکلات هغه سي نه دي لکه چې په کال 2013 کې وو چیرې چې د تیر انتخابات پر مهال وضع سمنه و. دل دا خبره دا یادونه ورده چې د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیو باندې دا وخت د 1500 څخه زیات امیدواران د بیلابیلو سیاسي ګوندو او په آزاد توګه ولاړ دي. د دوی ترمنځ به د روانې میاشت په 25مه نیټه سیالي کیږي.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د بلوچستان نگران حکومت وایي د راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال د صوبې 15% برخې حساسه ګرځول شوې دي چې د امنیت لپاره د پوست په مرسته کوټلي ګامونه په پام کې نیول شوي دي. د یادې صوبې وزیر اعلی علاءالدین مري مشال ویډیو ته ویلي چې د نگران حکومت سیمواري شفاف انتخابات کول او واک منتخب حکومت ته سپارل دي چې دوی یې ترسره کولو ته تیار دي. بخنه غواړم له دې وړاندې ما د پولیو د مهم په اړه د رپورټ چوا هغه دغه سری سویلې با هغه رپورٹ مانا شر نکړې شو. دغه د پولیو مهم پړه با رپورٹ وسورو د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پولیو درې ورځنې مهم پیل شوه. د چارواکي وای دا کمپاین با د کوټې په شمول د صوبې په نهو ضلعو کې کیږي او پکې بنستي 1200 ماشومان ته د یاد رنس د مخنیوي احساس کې ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورٹ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې پاتو نورو لسوالو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې تر درو ورځو پورې روان وي. په دې کمپاین کې به دا ځل د 1,00,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د روان کمپاین به په پښین کلا عبدالله مستون کلات جعفر آباد او نفسیر آباد کې کیږي. په کوټ کې د روغتیا یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالې ډوته وویل چې د اوسنۍ کمپاین لپاره 3,416 ټیمان جوړ شوي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او د 15 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دغه ډول په چمن کې د افغانستان د پولیو په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې 202 ترانزیت پوینټونه هم جوړ شوي دي چیرې چې په سفر روان د ماشومانو لپاره د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو انتظام شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه تر اوسه 3 ماشومان معذوران شوي دي، خو د بده مرغه د دغه 3 واړو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکۍ ولسوالۍ سره دی. د چارواکو په وینا چې د دوکۍ په ګډون د صوبې په پاتو نورو ولسوالیو کې به د پولیو ضد کمپاین د روانې میاشتې د 9 نیټې څخه پیل شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیر راپورونه ولولې، ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورته تر ورسته پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې تحریک ورو د سند صوبایي حکومت د هغه حکم خلاف مظاهره وکړي چې پکې د وزیرستاني سوان نقیب الله مسید په وشنه تورن د پولیسو پخانی افسر راو انوار کور زیلی جیل ګرځول شوی. نقیب مسید په جنوري کې د کراچي پولیسو راګره په تور وشلی و، خو وروستو تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بې ګناه وشل شوی دی. د پښتون ژغورنې تحریک له دغه پیښې نه پس جوړ شوی چې د نقیب مسید د کورنۍ لپاره د انصاف ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. د یاد غورځنګ د پرونیو مظاهرو په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
دا ناری د هغو احتجاج کوونکو دي چې تیره ورځ د کوټې پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه احتجاجي مظاهره تر غونډې شوې ول. د منظور پښتین او احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د نقیب الله محسود په ماورای عدالت وجنه کې ککړ نامزد ملزم پولیسو افسر روانوار دی جیل ته منتقل کړل شي او د سند د صوبایي وزارت داخلي هغه حکمنامه دی منسوخ کړل شي چې له مخې د روانوار کور ته د سب جیل درجه ورکړې ده. دغه ډول مظاهرې د پاکستان په نورو برخو کې هم تر سره شوې. د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال یو ګډونوال قدوس مندوخیل وویل،
هغه ځای نن راغلی چې پښتون تحفظ مومنت نن د خپل هر شهید حساب غواړي د نقیب حساب غواړي لیکن دا شهید ستا نه مني چې تا پر یو قاتل روان ورته پروټوکول کړی دی او د هغه کور ده سب جیل جوړ کړی دی په کوم حواله باندې تا سب جیل کړی دی و شرما تا هغه پښتانه سټوډنټان په کسوري کوټې کې بند کړی ولو لیکن یو قاتل تا په کور کې ولې نه شهید صرف په دغه وجه باندې زه هغه شاته زورور بادار ولاړو
د تیر زیارت پورس په سندھ ہائی کورٹ کې د نقیب الله محسود د ماورای عدالت د وجنې په مقدمه کې د نامزد ملزم راوانوار وکیل عابد شاهد زبیری ته حکم ورکړل شوی و چې نن دې عدالت ته حاضر شي خو تیر ماخام مشال لیډیو سره په خبرو کې د نقیب الله محسود وکیل جبران ناصر وویل چې په ہائی کورٹ کې دا مقدمه راوانوار ته د ورکل شوی امتیازی سلوک په اړه ده او زیاتوی
بری نے پھر سے چھٹی کی درخواست ڈال دی پتہ کوئی بات میں بتا رہا ہوں انہوں نے درخواست مو کر دی چھٹی کی
وکیل زبیری 13 روز بیا عدالت ته رخصت لپاره درخواست جمع کړه خو موږ به عدالت ته هر مرو دا بیان مخ ته ګدو چې په هر حال کې د صوبایي وزارت داخلي هغه نوټیفیکیشن منسوخ کړي چې لمخې د هغه کورت د سب جیل درجه ور کړی دا موږ به نور دا ډرامه و نزغمو او عابد زبیری غو مشر وکیل له دا حرکتونه نه دی کول پکار چې دراوانور په ژوند کې د اسانتیا او اصول لپاره د عدالت نه داسې رعایتونه اخلي دو ځلی عدالت عابد زبیری ته د نه حاضرې دو لوجه خبرداري ورکړه خو په دریم ځل به موږ هغه رعایت اخیستو ته پرې نه ګدو
د سندھ ہائی کورٹ قاضی کے کے آغا د نقیب الله د پلار لخوا د وکیل جبران ناصر په وساطت د هغه درخواست اوریدنه کوي چې پکې د عدالت نه غوښتنه شوی چې روانوار ته ورکل شوی پروتوکول دی منسوخ کړل شي د تیر زیارت پر ورځ د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ویلی ول چې روانوار ته په جیل کې د کلادم وسلوالو ډلو لخوا خطر دی نو ځکه په کور کې ساتل شوی دی خو عدالت په دغه دلایلو د خوښۍ څرګندونه ونه کړه او قاضی آغا وویل چې نن دې د روانوار وکیل حاضر شي غنی دغه بغیر موجودګی کې به دغه د موکل روانوار پر رد پریکړه وکړي
ل یو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د جنوبی وزیرستان غونډې سرینې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې پولینګ سټیشن نه لري دا خلک وایي سمکلې ته ورته تلل ګران ده ځکه چې لارې هم اوږدې دي او مالی وسایل هم نه لري بلخوا حکومتي چارواکي وایي اوس وخت تیر شوی دی او د پولینګ سټیشن په اړه کوم بدلون نشي کولی البته دې لړکی به پلټنې کوي تفصیل په دې رپورت کې اورو
د سولی وزیرستان غونډۍ سرینه اوسېدونکي ویایي چې په دغه سیمه کښې ټول 22 کلي او 2000 وټرون موجود دي خو پولینګ سټیشن یې نشته دی دوی ته امر ورکړی شوی دی چې خپل ووټ اچولو دپاره به د سولی وزیرستان سیمې چکمالی او پولیټیکل ایجنټ کمپاؤنډ ټانګ ته ځان رسوي په دغه وجه دوی د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې میں وہ سے دن کا پیرزادہ جلال خیل وی آئی
الیکشن سے دے میج اٹھیے تو چغمالی آ چاول آئے دے اس طرح سے تو سو خام و خاص اٹھ پہ چاول تھا وہ چغمالی تردری میں اے میج دے دو اس سے کل یہ دعا ذرا اٹھی نہ دی میر تو مطلب فلا خرچ کر فلا سی پہ میج دو لیا رہی واب میں سے سی میرلی پہ بانی داس کی خان داس اور گر چغمالی تھا پدا بن میں تقریبا اور 180 کلومیٹر سفر چغمالی پورے جوڑی جی بلا لیا رم شاہ تو آغا دے خانہ سارے نہ جناتا تھا جناتا
وزیرستان مرستیال کمشنر او دے انتخابی حلقے نہاد دیر ریٹرننگ آفیسر اخلاق احمد خان بنگش نہ پشتنا وکڑا اگر
ٹائم تیر ٹیمی اگر کے چین صرف 100 پر پاسیبل ہے پر پالیسی اس دو ماتا اپلیکیشن رغلرا چینج پر دس سٹیج مانے ڈیر گران یو صرف ایکسپشنل سرکمسٹانسز کی کی خود باوجود ما مطلب خپل پولیٹیکل نائب تحصیلدار تدا ٹاسک ور کڑا رات دے کی انکوائری ہو کی اور ماتا دے رپورٹ را کی زت تا ہم دے دو خال کو ذہن کے وسطم تکلیفات بے با اکارڈنگلی ز ریکمینڈیشن ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر تا ور
دو گو وٹرانو گشتنا وکڑا چ ذمہ وار چروا کی دے دمیجا جمہوری حق نہ تر باتاوی او دمیجا پخپل سیمے کشے دے دے پولنگ سٹیشن منظوری راکھی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تا سہرے پا پی خبر کی دا ماسپخین دونی میں بجے کی دن کی دی دا بشیر گواخ نہ بلند خبر نہ وارو
د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز کابل ته تر پرونی سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی ده. رویټرز خبری ایجنس دغې په حواله ویلي چې نوموړی پرون په کابل کې د افغان چارواکو سره د ملاقاتونو په مهال وویل چې له افغانستان بهر اوسیدونکي طالب مشران د سولې د خبرو په پیل کې خنډ دي او پاکستان باید په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. نن د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګوزن ضد یا پولیو ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. په پېښور کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر عاطف الرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی کوشش کوي ویش لکه ماشومانو ته دغه ویکسین ورکړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي د راتلونکو عام انتخاباتو په مهال د صوبې 15% برخې حساسې ګرځول شوې دي. نوموړی پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حکومت د دې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې حکومت د طالبان سره د سولې خبرو لپاره تیار دی خو هغوی ته د امن سیمې برابرول نه مني. نوموړی نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د اختر په لومړیو درې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په مهال ځینې دغسې وړاندیزونه راغلي وو خو دوی یې نه مني. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په پورنی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېر 900 ته لوړ شوی دی. چارواکي وایي چې په دوی کې ډېر کسان سیکان دي. د دې برید ذمہ‌داري لا هم چا نه ده منلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسن روحانی دا هفته د غربي یورپ په سفر ځي. هغه به آسټریا او سویټزرلینډ ته ورشي. هغه به داسې مهال دا دوره کوي چې د تهران او نړیوال قوتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په سر لا هم غیر یقیني حالت دی. او د زیمبابوې په هراره کې په شل اوریز کرکټ لوبه کې پاکستان د آسټریلیا په وړاندې تر دا مهاله په 19.2 ورنو کې 114 رنزونه کړي دي او 8 لوبغاړي یې اوټ دي.
لنډ خبرونه هم د بشیر ګواښنواری د لوریدونکو اوس وخت شوې دي. دونیسې خبرونه ټولنه او سخت دریسي دونیسې خبرونه د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د پښتنو کلتور ته کتنه شوې ده. د خبرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
ټولنه او سخت دریسي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سغدریزی د ستونزې د حل لارو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سغدریزی رواني څپې د ژوند او ټولنې یو شمېر څانګې او اشخاص اغیزمن کړي دي چې یو یې هم کلتور یا ژواک دی. په روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې رواني سغدریزی د پښتنو کلتور تر کومه حد اغیزمن کړي یا زیانمن کړي دي. په پاکستان کې د سغدریزی څپه تر یوې طبقې یا د ټولنې تر یوې څانګې نه د محدود پاتې شوې، بلکې د پدیدې ګڼې طبقې او څانګې اغیزمنې کړې دي چې یو یې هم د پښتنو کلتور یادېږي. کلتور ډېره پراخه لمن لري چې په غیږ کې یې د ژوند یو شمېر مرئی او غیر مرئی کړوړه ځای شوي دي. د خیبر پښتونخوا په باچا خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر محیب وزیر وایي چې د کلتور دایره پر ټول ژوند راڅرخي.
د پیدایش د لومبه هغه زنګونه راوخله تر مرګ د قبر پورې چې کوم موږ کوم عمل کوو کوم ناشته پاسته کوو کوم ژوند کوو کوم خوراک څاک کوو کوم جامه پیزار کوو کوم رسم رواج کوو کوم تګ را تک کوو کوم چا سره ناشته دا سیزونه تقریبا ټول په کلتور کې راځي هغه کې بیا دا مختلفې څانګې دي چې جنته مثلا د رسم رواج نوم ورکړی شوی دی جنته د غم خادې نوم ورکړی شوی دی جنته د میوزیک نوم ورکړی شوی دی جنته بیا د سندرې نوم ورکړی شوی دی جنته بیا د ایون چې لټریچر نوم ورکړی شوی دی دا ټول شیان بیا په کلتور کې راځي ما په خیال پښتنو کلتور دلته داسې ډېر په محدودو مانو کې اخیستی دی چې صرف موږ د میوزیک او د ګډا او د نصاب پورې محدود کړی دی او اگر چې کلتور بنیادی طور د ژوند نه عبارت دی چې په ژوند کې موږ څه هم کوو دا هغې نه عبارت کلتور دی
خدا چې په پاکستان کې د سخت دریزی روانې چپې د پښتنو کلتوري ژوند څه ډول اغیزمن کړی دی د خیبر پښتونخوا په عبدالولي خان پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر سهیل خان وایي چې د پښتنو کلتور درې بنیادی ستونونه لري چې حجره مسجد او جرګه دي خو د نوموړي په وینا د سخت دریزی او ترهګری روانې چپې دغه درې واړه ستونونه ولړزول
د پښتنو ډېر لوی اوږد تاریخ دی 5000 زوړ کلن تاریخ دی نو که تاسو وګورئ نو د پښتنو کلتور دمرا خپل ځان ساتلو محفوظ چې هغه د مذهبونو د بدلېدو سره هم هغه خپل ځان نو خراب کړی دا چې د ګندار تهذیب نه دی خو اسلام ته راوړېده نو هم دې ځان نو خراب کړی دا واحد تهذیب و چې دې ځان نو خراب کړی بیا چې کله په ترهګري راغله نو دا واحد ترهګري یو داسې څیز و چې دې د پښتنو کلتور کې دا دړې وړې کړ غم زمون برباد شو خادی برباد شو اجره برباد شو جمعات برباد شو زما جمعات محفوظ نری زما اجره محفوظ نرا زما جرګه محفوظ نرا دا د پښتنو درې غټې ادارې دي د کلتور غټې ادارې چې دي هغه سمې دي د پښتنو جرګه په جرګه کې دماکی کیږي جمعات په جمعات کې دماکی کیږي او اجره په اجره کې دماکی کیږي چې دا درې ادارې برباد شوې نو ته د دې نه غټ اندازې سونه لګولې چې تر هغه غریب مونږ نور سونه نقصان نه کوي زمونږ د پښتنو سره بس د قدرې ادارې وي نور د دې په کلتور کې چې کمیرا روانې وي د قدرې ادارې وي چې دوی د ترانزیشن د یو دور نو د بل دور ته چې کوم دی ویلیوز اقدار زمونږ چې کوم دی ناغه پښتني اقدار غي ترانسفر کول او یو ځای نه بل ځای ته لګل
ډاکټر سهیل خان زیاتوی چې د سخت دریزی په دیدې هر لوري تویر خوره کړی ده او د پښتنو اخترونه او ارزښتونه ډیر زیات اغیزمن کړی دي
اخترونو کې به زمونږ میلې کې دي په اخترونو په میلو کې به زنګوګان وي او پاګه کې به ټټوان او پاګه کې بند باجا او اوس تاسو ګورئ چې میله ختم شو او په هر ځای کې دکاندار سره ټوپک دي او تماچی دي چې په وړو خرڅي هغه وړي په یو بل باندې پاچرو باندې ډزی کوي بیا تاسو ګورئ بل خبره تا چې دا چې کوم خلکو د پښتانه وی با چې یو بل سره رسومات کول نو په هغه کې با د پښتونولۍ د ټول کورسې دې په خیال ساتل کېده هغه سره ختم شو اوس صرف چې کوم دینو تشدد دی او په هر ځای کې تشدد دی په ترهګری په هر ځای کې ورننو تل زمونږ د اختر میلې ختم شوې زمونږ جمعهونه چې دی هغه محفوظ نه دي چې په تموس کې نو سره به یاري چې سار چې زمونږ ماشوم سکول ته ځي کالج ته ځي نو هغه موږ دا تصور نه شو کولای چې دوی به ژوندې واپس راشي کرا را بنی شي دوه درې درې ځله هغه ته موږ ټلیفون نکو
د کلتور پر نور څنګه سربېره پښتو سندره یا موسیقي او دودیز اترونه هم په پښتنو کې ډیر زیات مقبولیت لري او لسلګونو کلونو راهیسې را روان دي زیاتره پښتانه د خپل خوشحالي او محفلونو ته د لا زیات خوند ورکولو لپاره اتان یا موسیقي په کار راولي تر څو خپل خوشحالي د چنده کړي خو سغدريزي دا دوه هم اغیزمن کړل ډاکټر محیب وزیر وایي چې د سغدريزي لقبل نه یوازې پر موسیقي او اترونو بندیز ولګېدی بلکې لځوانانو یې آن دا هنر هم هیر کړ
زمونږ د قبایلی سیمو کې د اتن یو رواج و د ډول یو رواج و د چیغه یو رواج و موږ د چیغه نه راوخله تر د ودونو پورې هر څه زموږ په ډولو په اتن باندې وو نو په هغې سیز باندې زیات اغیزمن کړي دي او یو وخت داسې وو چې د 2001 واخله تر 2015 شپاړسم پورې د ډول مکمل پابندی وا په خصوصا په فاټا سیمه کې نو چې د 2015 کال کې په دوم بیز د مش په کلی کې په خپل کې ما ولیدل چې کله د اتنه یا د ډول داسې موقع د ځوانانو تر لاسه شو نو ځوانانو لا اتنه ورو د ځوانانو نه ګډه ایراوه نسازنه ایراوه.
په پاکستان کې د سختدریزي څپې ځینې پښتانه سندرغاړي هیواد پریښودو ته اړ کړل، ځینو بیا د ګواښونو له کبله له سندرو لاس واخیست او ځینې بیا آن ووژل شول. د پاکستان د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې دا هر څه تر خیبر پښتونخوا پورې محدود ول او د پاکستان نورې صوبې ورڅخه خوندي وې.
کلچر باندې خاص اثر نه دی اچولی، هلته دا هر څه میوزیک دی، ډراما ده، تھیئیٹر دی، سینما ده، دغه ټول دوام لري او ترقی کوي. او سوپر ایجوکیشن د خیبر پښتونخوا خبره نو خیبر پښتونخوا هغه علاقه ده چې د دهشتګردۍ نه او د انتها پسندۍ نه ډېره زیاته متاثره ده. په دې علاقو کې تاسو ته خپل هم پته وي چې مخکې به ډېر زیات د دوکرے موکرے د ټول باجې او شپې د ځوانانو کې ناستې او ټولونه هغول باجې هغول سندرې ویل او دا ګیټ ټوګیدر سیزونه به ډېر زیات کېدل. اوس پنځه لس کاله شپږ لس کاله نه دا سیزونه ډېر کم شوي دي. خلک کېږي او دلته چې کم ډېر داسې میوزیشن دي د پښتونخوا ډېر داسې سندرغاړي دي چې هغه کې نه لتا او امریکې ته او یورپ ته ایمیګریشن وکړو لاړل او خپل ځای کې خوتو ډېر ډېر میوزیشن دي مرکل ډېر سنگران دي مرکل شرط پسندانو.
شوونکی او د ټولنیز چارو پو پروفیسر محمد اسماعیل هم په دې نظر دی چې یوازې پښتو موسیقي تر ګواش لاندې ده. نو موږ زیاتوي چې د سختدریزي څپې پښتانه اقدار تر پښو لاندې کړل او د تشدد کلتور یې دود کړ.
ته موسیقي نه شي کولای، ته موسیقي کو پر وی، ته بس صرف او صرف په جمعات کې نه تون اوري په لوډ سپیکر کې او کوسه په ګزوبه لوډ سپیکر یې چې به کې وای او ته چې کوم دی نو په آرام ته ورته دام نشي ویلې چې یار اوره مهرباني وکړي لکه انت ته مونږ خو لکه داسې مو کوئ کنه که داسې خبره دی وکړه نو په کور ولا حمله کوي سوځي در کور. ته په دلیل سره چا سره خبره نشي کولای، ته ځینې خبرې رد کولای نشي، ته ځینې خپلې خبرې کې خودی نشي، ته ځینې سوا خبرې کوشن کولای نشي. نو چې کله په سوال اوټو چټولو یو خبره باندې ګوتو چټولو تا ته دا اختیار ختم شنو. هغه معاشره اپای کې کم ځوانان هغه چې کاغی کې کلچر شر ته پاره شو، هغه کې کم کلچر چې راځي هغه هم د ټوپک د کلاشین کو د پښتنو هغه اجتماعي کلچر چې کوم دی د ظلم او د زیاتۍ خلاف ودرېدل غلط کارونه منې کول هغه د کلچر یې ختم شوه، بلکې یو بدمعاش تا سرټیټول د پښتني معاشري کردار او خاصیت پاتې شو. ها دا پکې ګورم چې د دغه بدمعاش لپاره به چرته یو نر الک یو سړی را پیدا شي په ټول کلی کې نو هغه ورته ودرېږي ولې اجتماعي شعور په اجتماعي توګه د هغه مخالفت کوي نه کوي.
یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د سختدریزي له کبله ټولنه یا هیواد د پرمختګ پر ځای شاته کوي او په دا ډول ټولنو یا هیوادونو کې د خلکو ترمنځ کرکه زیاتېږي. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عارش الله خان وایي چې سختدریزي ټولنه له زوال سره مخامخه وي.
دا انتها پسندی زمګړ ډغه تعلیمیه په داسې جوړ شوې ده چې زمګړ ټوله معاشره د دې د وجې نه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هوادونه دي هغه په مخ کې روان دي، هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي، هغه علمي لحاظ سره ترقی کوي او زمګ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه او دا منفي سوچ چې دی نو زمګ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک د یو بل نه متنفره کړي دي. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټه زمګ په پروګرس کې زمګ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله چولی ده.
یو خاکه زیاتره پښتانه لیکوال شاعران او پوهان په دې باور دي چې د سختدریزي رواني څپې د پښتون کلتور بیلابیل اړخونه زړه زیات اغیزمن کړل. نو بلخوا ځینې دا ګڼي چې دا هرڅه په پښتنو ځوانانو کې یو ډول بیداری او پوهه هم پیدا کړې ده چې خپل ژبي او کلتور ته پام وکړي او د ادب په برخه کې تر خپل واسه خدمت وکړي. د باچا خان پوهنتون شوونکی ډاکټر محیب وزیر پر پښتو ادب د رواني سختدریزي او ترهګري مثبت اغیز په ډاګه کوي.
چکه مې د اول اساتلس کاله وو سنی تر هغری دا د دې سب مثبت اثرات وینم او هغه مثبت اثرات دا دي چې موږ د نوی کول ځوانان کاغه په پوهنتون کې دي، کاغه په کالجونو کې دي، کاغه په کلو باندو کې دي، هغه لږ دې ته پام تا دار کړی دي، متوجه کړی دي او د خطرات محسوس کړی دي چې دا تر هغری دا روانه صفه د موږ نظموش کلتور شو کوي زموږ کلتور رنوړي. نو هغه ډېر په حساسیت سره خپل اتنته خپل سندرا تا خپل میوزیک تا خپل اوجرا تا خپل کلچر تا خپل کلیوالی ژوند تا ډیر داسې په پام سره راشي وی او زما په خیال دغه چې دوی دوی کوم حساسیت کې حکومت توجه ده دا ډیر ښه شګون یو دغه لري مثال امید دی چې زموږ کلچر د بیا ژوندۍ کولو د خوندۍ کولو یو ښه عمل دی
په پا پاکستان کې سخت درېزی له بیلابیلو لارو د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه اغیزمن کړي دي. زیاتره شنونکي په دې اند چې ریاست باید کلتور او د هغه ارزښت په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي ترڅو په دې لړ کې په ولس کې پوهاوی رامنځته شي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سخت درېزی هم دومره وه او دا لړۍ پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم سوکاله ژوند ولري.
اوریدونکو ټولنه او سخت دریزی خبرونه تاسو اوریدله او اوس د یو بل خبرونه وخت شوه دی د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان د اغه وو سوا کیلومتره پیدل سفر په اړه خبرې شوه دی چې د سولې لپاره یې کړی دی. بشیر غواخ د خبرونه جوړه کړې ده. راځي چې ورته وګورو. د
سولې پر لور
د جون په 19مه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمندې پر پخو اته ډیر شورزي مزل کړي. دوی وايي پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو په سترګو ړوند سړی، یو په پښه مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتره پر پښو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبانی د جنگ بندۍ لپاره پورته کړي اواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19مه په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغې. خیر اوسه. اته
سي د تناقض کو نه جرس. د تناقض کو نه جرس. اوسه وا کیلومتر پورابلي. زه به په سر درځم.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په غوي کې ډېر ورته په جړه جړه ول چې نور نو جګړه نشي زغملې.
د سولې پر لور
په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي. دې جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مازور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیز کړي. خبرو اترو اترسونه برامنځته
کوي. د پاکستان د ملت د رښتینو استازو په وړاندې چې 200 کیلومتره په پخو درته راغلي، په لکړو درته راغلي، ړانده درته راغلي، په پخو شل درته راغلي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن څو ځل د خبرو پیلیدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خبرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه مل عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغي لامل په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی وو، خو طالبانو د خپل وسلوالو په منځ کې د بی اتفاقی مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی وو. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوي، خو په عملی ډول خبرې نه دي شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته ویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما دې اوربان دې اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال لپاره زموږ مطلق تیار چې په دښتې کې نه زه تیار یم چې په دښتې کې که غواړی چې په ورشو کې نه په ورشو کې که غواړی چې خرقې شریف کې کېنو خرقې شریف کې به
ولسمشر غنی د روژې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د 8 ورځو لپاره ډزبندي کوي او افغان ځواکونه به پر طالبانو حمله نه کوي. طالبانو د دې په ځواب کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ. په دغه درې ورځو کې ډېر طالبان ښارونو ته راغلل او افغان ځواکونو سره یې تصویرونه واخیستل. خلکو دا کار ډېر ولمانځه، ځکه خو ولسمشر غنی اوربند لس ورځو ته اوږد کړ او پر طالبانو یې هم د همداسې کولو غږ وکړ، خو طالبانو ویل چې دوی نه غواړي جنگ بندي وکړي، نو ځکه یې جګړې ته د دوام ورکولو فیصله اعلان کړه. د هلمند د سولې د کاروان یو مشر له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې طالبانو سره د یو کال اوربند اعلان کړي. ولسمشر غنی ورته په ځواب کې ویل چې همداسې کول غواړي، خو آیا طالبان هم د سولې خبرو ته تیار دي او که نه؟
هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده، راستی چې مذاکرې پاتې کړي. ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نه شي کېدی، نه ما غوښتنه در نه دارم لاسي کار کړم په همدې رقم چې ما ته راغلي برته ما ته ځواب کړم ځواب راوړم تاسو را دام غوښتنه ده دا د ولس اواز ده او که ما سر خوړ په سترګو همدا سر برته دغلته مې غوښتنه وکړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوی دے خبر ولی هر قیامت ددی ولس قسمت دے هاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمدو وطنو دلد دمین بادشاہی با دارمان سیالی با ند مین سویل نپ کی سشک اکومان نپ کی دردو نپی ون نپ کی زخم قدر سپرلو اخترو او میلو ودان ساتل اوتل بولو ظلمو شن خالو ودان ساتل اوتل پیغلو ویل چی گل وطن با بکم سو کے ساتو منگ بد در تصویر ترکمی پسینو کے ساتو.
اوریدونکو له هلمند د 8 ورځو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې 40 خیمه ولګیدلې.
د سولې پر لور
څېړونکي وایي دا کار له دې وجې اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې له نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهنی توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلی وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سوله ییزو لاریونونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمدالله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیل ولایتونو کې لګیدلې دي، دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر پخوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي. او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی. دوی راولي دي، خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم. د دې خلکو پیغام دا دی چې دوی د حکومت نه او د مخالفینو نه غواړي چې نور جنگ بس کړي او خپل مخالفتونه د سولې لارې حل کړي. په خوا فکر دا ول کته څنګه چې تمام مخکې اشاره وکړه چې هرڅه چې کیږي هغه د زور د لارې کیږي، دغه فکر وس تغییر کړی دی او هغه دا دی چې عام ولس چې دی د واک او د قوت سرچینه ده او دوی باید حالت ته بدلون ورکړي. نو زه فکر کوم چې دغه د خیمو جوړول یو سمبولیک خو په خپل ځای یو ډیر قوي حرکت دی.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو؟ ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزي او د هغه مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د تلويخ کلو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباہی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې څوک یو ځکه جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختميږي یا زور زیاتې ختميږي یا مثلا جګړه ختميږي، بلکې دغه جګړه په سیلاب زیاتېږي. یعنی جګړه او زور زیاتې چې ډېر نور زور زیاتې زیږي. افغانان د نتیجې ته، خاص کر ځوانان د نتیجې ته رسیدلی دي چې د دې نمخ کې چې د څلوېخ کړه کې موږ په جګړه کې، جګړه کې موږ نتیجه ورنکړه، جګړه غټون کې نه لري. نو دوی په متبادل باندې چې دا یو ریشنل چوایس دی، یعنی په منطق ولاړه فیصله ده یا پریکړه ده، دوی د نتیجې ته ورسېدل چې د حالاتو د بدلون لپاره نور د زور زیاتې د نتیجه نه ورکوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
سزل میں وایو مونگا ہر یوزاند دے وطن تا سزل میں وایو زیدنن پلا رچے خبور